په افغانستان کې د سهار او بجې سوی د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او بجو دوام کوي په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 28مه او د فبروري 18مه. اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan has made
to دوی وای موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې په پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړی بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي یو وخت و چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشی داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا د برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ د منشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د پاکستان وګړي وستایل.
The Pakistani people has shown hosting millions
of Afghan people qurbatob kade de la hagoi sara tol imkanat sharik kade di gotrish Afghanistan ta Pakistan da Afghan kadwalo par da talabana stani do tingar wakad aw da nadi la hiwaduni u ghurtal che la Pakistan sara padi bar khakim rasta wakri atkal kide che Pakistan ki 2 million aw 4 lakh register aw ghair register Afghanan u siji da jamhuriyat sad dwayam rastial Muhammad Sarwar Danish po mashrid Afghanistan da hukumat yow hayat padi د ورځنی غونډې کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کورونا وایرس اخته سوي قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتاني ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فوچی پرون سی بی اس ته ویلي دغه 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کورونا وایرس د یو مسافر د اخته کېدو راپور ورکړل سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3مې د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 14 ورځو لپاره په قرنطین کې و چې 3200 کسان سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کورونا وایرس ته او یا نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی. ور سره په کښتۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي د انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووزي او د حکومت لخوا په دربست شوې الوتکې کې کورونو ته ستنه شي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د دوه اونیو لپاره به له نورو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کورونا وایرس اخته شوي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عظیم میمون مړی پرون د نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفق شوی او بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته سوي دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولی دي. دغه مظاهرې په آذربایجان کې د تېر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو ډېر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې شول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9مې په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 115 څوکیو کې 2 اویا څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلی چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل شي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنۍ وایي پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علی رضا ناصری دولتي اژانس سرینا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی وررسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه. او اوس هم له ناجي سپۍ څخه د هوا د حالاتو اټکل اوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.1، اسمان نیمه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان زایزای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.6، اسمان شین.
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. ورزود د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ده. خاورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله شولې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې واره کړي. بلخوا ځینې تحلیلګران وایي چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات دغه باورونه زیانمنولی سي.
موږ داخلي تفاهم دې انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر نه دي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرون.
دا هم وری چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
اولاد د مال د خدای ده، زوی لور خدای ته د معلومه زده د خپل زامنونه لورګانو باندې ډیر داسې نظر می چې مثال د خبرې ونه زوريږي پریشان نه سي.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې ورکړي. انټونی ګوتریش دا خبرې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړې دي او ویل چې د افغان سولې د ټینګښت هڅې له نږدې تعقیبوي. صفی الله ستنګزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي ده. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین ده. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث سونه راغنده پایلې ولري. په تیره بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په قربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشری د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به یې له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجوده حساسیت په خاطر د نوم د نه خودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د ده په خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامي خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
مردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبري ښې نتیجې ورکړي. د افغانستان د سولې په تړه په دې وروستیو کې هڅې ګړندې سوې دي او یو ربیا یې خوشبیني زیاته کړې ده. په همدې حال کې ځینې شنونکي وایي چې د سولې خبري حساس پړاو ته رسیدلي او اوس د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی سي. د قصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین امید ظاهر مل ته وویل چې د جګړې تګلاره او جګړه ییز نظریات باید پای ته ورسیږي.
خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې زموږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. زه فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې ښودل شي.
یو مهمه خبره دلته د پاکستان په اړه هم ولسمشر مطرح کړې ده، هغه د پاکستان د صادقانه همکارۍ په اړه باندې چې ویلي ډاډه نه دی پي. یقینا که پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادق نه ووسی، امریکا سره د طالبانو هوکړه او له هغه نه بیا وروسته افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري پایله لرلی شي.
موږ خبري خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو. طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلا شته دی. زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان.
د امریکا په شتون کې ولې پاکستان نه یو قوي تضمین نشي اخیستل کېدی؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلیپ پاکستان کې ده، دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلطوبي ثابت شوی دی، ځکه طالبانو دا ثابته کړه چې دوی حتی پاکستان یو نه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي. دوی د همدې په خاطر باندې قطر ته لاړل. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي. موږ باید افغانانو ته مخه کړو، د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي. خو یو شی په کار دي چې د منطقې د ټولو هیوادونو نه تنها د پاکستان د ټولو همکاري د سولې په حیثیت کې په کار ده او ډیپلوماتیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نت ورکړي شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده، د منطقې د ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده.
د قصد استراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس عبدالباقی امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونه ورسپونه کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپله ویب پاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو میلیونونو بې ځایه شوو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس به چې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي، نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 4 میلیونه 600 زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 90 په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو این ایس آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلوماټ خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي. ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بلې سختریزې ډلې د بلوچانو د جمهوري غوښتونکو پاوز چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي او جګپوړي مشر هم 4 ورځې مخکې په ایران کې ووژل شو. د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستانی سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي، هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی. ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 4 ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړ. کمیسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په نور ولایتونو کې هم دا پروسه عملي کیږي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې همکارانو یې د دې بهیر څارنه پیل کړې ده. امید ظاهر مل راپور لري.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې 2 اونۍ تیریږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرپل، هلمند، کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې د رایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمېرنې پروسه په 4 ولایتونو کې رسمن پیل شوې چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدار ول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپل پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,3,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,2,200 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمین حقجو کاکړ:
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
ازادي راډیو ته ورسېد. د تخار اوسیدونکو وایي چې ورستوي جګړو د غنو کسانو کورونه زیانمن کړي یا هم وران کړي دي. دوی له حکومت څخه د اساسي مرستو غوښتنه لري. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په تخار کې یو شمیر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرسته چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ پنځلس قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي، او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې، او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحد ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. حسن روحاني پرون یکشنبه یوه کنفرانس ته وویل ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي. امریکا به بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي، وایي چې دغو فشارونو ښه نتیجه ورکړې. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختۍ سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی ده هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي. خو د دې خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پرېښوده او بیرته یې د یورانیمو بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي، او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماتیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړي. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبتې پایلې ورکړي.
individuals and organizations.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیکه انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بېثباتۍ کې ښکېل وباله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړی ده. تکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلویشت کلون حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د حکومت یو حیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې آذربایجان کې د تیر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران خشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. او اوس هم د ژوند رنګونه
نومی آجوگل و لسواله میر بچه کرد. عمر به می چلور شپیته دریش پیته دستی.
دسی را تو آجی صاحب چه چو لرگان لری او چو زمن؟
پینزه لرگان پینزه زمن.
خواه. چه کار که یاری او؟
چلوری پو پولیسو که دی یوی زدل تا خزانه داری ماغد ما ماوینده.
خواه. او لرگانی؟
لرگانی می طول پا واده دی.
دارا تو آجی چه لرگانی در بانی گرانی دی که زمن؟
دواره یو برابر اولاد دا والا که یو که فرقی.
لک فرق خوبه؟
هیچ بم نسته ده. ما سر خو خدای تا به معلومه ای.
بله؟
چه زدی خپل دی زمانونه دی لرگانو ولی اغا سیاسری دی. ولی خلای برادر داسی پا بدریغ نوازیگی دی. آلک خو بدریغ وازیگی چه علا پلار دا و که علا پلار دا رو که علا پلار دا.
زیر کسان دی زوی او لور تر منز فرق که ریتا پا نظر دا کار چنگه ده؟
دا کار خو به حساب دی اسلامی نم دا ناجایز ده. اولاد دی مال دی خدای ده ام زوی لور. خدای تا دی معلومه ای جزه دی خپل دی زمنو نه لورگانو بانده دیر دستی نظر می چه مثال دی خبری ونه زوریگی پریشان نسی لاس بند نسی ایتیاج نسی.
دست خلق دلی دلی چه فرق کهی؟
شاید
ولی دا کار کهی؟
ولانو دا خود شاید زرونه سختی او که چا زړه کې ترحم او صلی رحمی دا کار نه کوي.
په کور کې لور دی ډیره په درد خوري که زوی
مولا لور په درد لرګيږي. الا بوت می پاکه کالی می راوړه لاس می پرې مینځه او براوړه او داس کا او منځ کا او ټول کارونه لور درته کوي. زوی چې کی زوی څو ته زید خپل لارې په ځای کوي 15 روپۍ ګټاو تنخوا چې راوړه راوړه کوي رانوړه رانوړه.
بیا چې لورګانو ته ډیر قدر ورکوي کنه زمند نه خفکیږي؟
نه زمان ما مخ که چم نسی ویله.
اون گرگانی چنگه دی؟ اغم بیا لرگانی خونی در بانی گرانی دی؟
والا بلا چه دی خپل دی اولاد نیز مخ که گرنم.
اغا دویدی من دست قدر ویزد
که؟ فضل دی خدا ده دست قدر ویزد که چه والا کمی دی خبر پا لار روانو سیگم ایمان مخ مخ که دی ما خزمت که و بل آس منزل دوری راولک کالی دا طول وز دی لرگانی نسته دی پیوز فضل دی خدا ما این گرگانی می دیم دا کار که.
او مسیان چنگه؟
مسیان خدای فضل ده لکان دین و مسیان واله دی. دست زلمه نه دست زو وایم از دای چه کهی
پا کور که خبری سات سر تیری؟
او الحمدلله
دینه منه نزده
میره بانی خدای دیو بخواه.
رحمت الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلی پاکستان په افغانستان کې رښتینی همکاري نه ده کړې او همیشه د افغانستان د سولې په برخه کې نمایشي او تشریفاتي اقدامات کړي دي. قدیر تکین لیکلی سیاستوال باید په دې حساس وخت کې د سولې پروسې قوي ملاتړ وکړي. انګار خروټ لشکین څخه لیکي د سولې پروسې د بریا لپاره اوربان مهم دی. اوربان چې وسی تاوتریخوالی به هم ورسره کم سي. سمی الله د کندهار له میوند لیکلی طالبان دي د پاکستان په امر له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تند لیکلی په کابل کې د پاکستان په سفارت کې اداري فساد زیات شوی.